ماله زما دروونه مېلمنه سره زما پروډوسر په پروډوسر په توګه چې علي زړه ترکه په لوې لاندې سپارو خښ په دفتر وایو
د د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده په دې خبری خبرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 ته نږدې شوې او په دې وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,300 نه زیاته شوې ده او افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلي سیمې په پښتونخوا کې د ورګړېدو دوه کاله وروسته هم د سیمې ځایي خلک وایي هیڅ مثبت بدلون نه دی لیدلی او په حکومت یې نیوکې کړي د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي او په افغانستان کې د خپل 15 پوځي اډونه د وټلو امریکایي فیصلې ته په افغانستان کې دفاعي سیرونکو په خپل خبرګون کې ویلي امریکا باید له افغانستان نه په وټلو کې د احتیاط نه کار واخلي او ست خبرونو تفصیل پاکستان کې د کورونا وایرس د سار د مرکز شمیرې خای په دغه هیبات کې د تیر یو شواروس په محل د کورونا وایرس 2015 په تازه پیښه ثبت شوې دي او آتش په کسان په دغه وایرس مړ شوې تا محل په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 یو کم او یا او په دغه وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,300 شپږتیا ته رسیدلې ده په پاکستان کې د کورونا د څار د مرکز د شمیرو تر مخه په سیم صوبا کې 1,00,003 پنجاب کې 8,000 پنځیش په خیبر پښتونخوا کې 2,000 او په بلوچستان کې 11,000 ناروغان په کورونا وایرس اخته دي په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 15,00,000 نه وړیدلې او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 1,40,00,000 نه زیاته شوې ده چې زیات کسان یې په امریکا کې او ورته سیرمه په لاتینی امریکا کې مړه کړي دي د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر 1,15,000 ته نږدې شوې او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د 15,00,000 نه اوړېدلې ده په بلوچستان کې د پاکستان د فوز په یو قافله وسلوالو بریټ کړي چې پکې درې فوزیان وجل شوي او وطن ورجوبل دي د بلوچستان وسلوال تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې بریټ پړه په غاړه اخیستي افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمه په پښتونخوا کې د ورګړېدو دوه کاله وروسته هم د سیمې ځایي خلک وایي هیڅ مثبت بدلون یې تر دې دمه نه دی لیدلی او په حکومت یې نیوکې کړي دي د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي د سیمې وکیلان وایي تر اوسه په یو شمیر پخوانیو قبایلي سیمو کې عدالتونه نشته او د یو کوټلي عدالتي نظام ارمان لا تر اوسه دغه تل نیمګړی پروت دی ځای خبريالان وایي په دغه سیمه کې د پخوا په څیر اوس هم لیوي ځواکونه امنیتي چارې سمبالوي او پولیس لا دغه تخپل کار نه دی پیل کړی حکومت وخت په وخت وایي په قبایلي ځلو کې د ترقۍ کارونو لا ځانګړي فندونه ورکړي دي او په سیمه کې امن پځای کړی دی او ډیر زر به خلک په دغه سیمه کې یو مثبت بدلون وویني خولس په دغه حکومتي تسلیو نیوکې کوي او وای حکومت اوس هم دوی ته د برابرۍ په اساس نه ګوري او د دغه سیمه خلک د ژوند د بنیادی سہولتونو لکه هسپتال سکول انټرنیټ او د پاک اوبو د سہولت نه به برخې دي په افغانستان کې د خپل 15 پوځي اډونه د وټلو امریکایي فیصلې ته په افغانستان کې دفاعي سیړونکو په خپل خبرګون کې ویلي امریکا باید د افغانستان نه د خپل عسکرو د ایستلو په وخت د پوره احتیاط نه کار واخلي د افغانستان پوځي ماهرین وایي طالبانو له امریکا سره د لوزنامې سرغړونې کړې دي نو ځکه په کار ده چې د افغانستان نه د وټلو په وخت امریکا د احتیاط نه کار واخلي د امریکا د دفاع وزارت تایید کړي چې د طالبانو سره د تړون په اساس په افغانستان کې د 15 پوځي اډونه خپل پوځیان ایستل شروع کړي دي بلخو د امریکایي پوزونو مشر کمانډر جنرال مکنزی افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د سولې او پرمختګ ترڅنګ د امنیت د ټینګښت لپاره د امریکا ملاتړ او همکاري به په خپل ځای وي ترڅو افغانستان بیا د ترګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل نشي. افغان صدر اشرف غنی هم یو ځل بیا په دې خبره زور ورکړی چې طالبان باید د جګړو نه اوزي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د هانګ کانګ په اړه ځانګړی صدارتي امر دستخط کړی چې تر مخه به دغه سیمې ته هم لکه د چین په څیر ځانګړی حیثیت ترلاسه شي. صدر ټرمپ دغه فرمان تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دستخط کولو وروسته په چین ټکونه کړي او ویلي دي د چین ترقی د امریکای لپاره لوی خطر دی. دا په داسې حال چې چین او امریکا د یو سوړ جنگ په لور روان دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه کوي. امریکای سیرونکي وایي د کرونا وایرس خلاف یو ویکسین په لومړو ازموینو کې حوصله افزا نتیجې ښودلې دي. د کرونا وایرس پر ضد دغه ممکنه ویکسین د امریکای ماډرنا نومي کمپنۍ د امریکای د حکومت ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف الرجی اینڈ انفیکشن ډیزیز سره په اشتراک تیاری. دا خبره د نیو انګلند جرنل آف میډیسن نومي مجلې د نهي اسیشن بپورس په خپل رپورٹ کې کړی دا د ویکسین په اړه د دې تازه پرمختګ ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا نه د اغیزمند شو خلکو شمیره هم 1.2 میلیونه نه هوړېدلې ده. د نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال نو شیروان کلندر نه په دې رپورٹ کې اورو.
د نیو انګلند آف جرنل میډیسن د مجلې د نهي اسیشن بپورس په خپل رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې د کرونا وایرس خلاف ممکنه ویکسین تیارون کې کمپنی موډرنا د ویکسین د ازموینې په لړ کې دویم پړاو ته رسیدلې ده او په زیاته شمېره کې په رضاکارانو شوي ټیسټونو کې ګوري چې دا ویکسین څومره مؤثره دي. د امریکې د حکومت ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف الرجی اینڈ انفیکشن ډیزیز سره په شریکه تیارونکي دغه څېړونکي وایي چې د اړومبې ازموینو نه معلومه شوې ده چې د دې سره د سر درد، یخ، ستړیا او په پټو کې د ستن یا انجکشن په ځای کې د درد نه علاوه په یو رضاکار کې هم کوم سنگین اثرات اونې لیدل شول. د کرونا ضد دغه ویکسین په لومړي ځل په انسانانو ازمایل کیږي او په ازموینو کې برخه اخیستونکو ته د مجوزه ویکسین لږ منځنۍ او زیات مقدار ورکول کیږي چې دا ډول معلومه کړی شي چې په انساني بدن د دې اثرات وي او تر څومره حد پورې په انسان کې د کرونا وایرس خلاف مدافعت پیدا کوي. د ټینیسی وانډر بیلټ میډلیک سینټر ډاکټر ویلیام شیفنر د ویکسین د ازموینو په اړه وایي دا لومړی خو زړه راښکونکی ګام دی. د جولای په 20مه نیټه به موډرنا د ویکسین د ازموینو په دریم پړاو کې 10,000 رضاکارانو ته دغه ویکسین ورکوي چې تر اوسه پورې به د ویکسین تر ټولو لویه ازموینه وي. جانسن اینڈ جانسن نومي کمپنی به هم د جولای په اخره کې په انسانانو د ممکنه ویکسین وروسته ازموینه کوي. په عین حال کې په فرانس کې ډاکټرانو ته معلومه شوې ده چې د کرونا وایرس د حامله مور نه د هغې په خېټه ماشوم ته هم وایرس منتقل کیږي شي چې دا د خپل نوعیت لومړی پیښه ده. په امریکا کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د ویکسینو په لړ کې د دې تازه پرمختیاو ترڅنګ د امریکا په سویلي سیمو کې د کرونا وبا نه د اغیزمنو شو کسانو په شمیرو کې هم هغه رنګ زیاتوالی روان دی. نیویارک او نیوجرسي ریاستونه چې د کرونا وبا لوجې په ابتدا کې تر ټولو زیات اغیزمن ریاستونه اوس یې خپل اغیز کالیفورنیا، فلوریدا، اریزونا او ټکساس ریاستونو ته خور کړی دی چې پکې روزانه په مجموعي توګه نږدې 3,000 پورې کیسونه رپورټ کیږي. د جانز هاپکن په هنتون د شمیرو تر مخه د نهي پورز په امریکا کې 18,411 د کرونا وایرس نوي کیسونه رپورټ شوې دي. د امریکا 38 ریاستونه داسې دي چې روزانه پکې نوي کیسونه نور هم زیاتېږي. د امریکا مطبوعات وایي چې د کرونا وبا نه د غزمنه شو خلکو په شمیرو کې د زیاتیدونکو خبرونو وروسته په اوش ریاستونو کې د کاروبارونو بیرته پرانستلو پلانونه باندې عمل درآمد ودرول شوې ده. د امریکا وبای ناروغو مخنیوي ادارې ماهر ډاکټر انتونی فاوچی د نهې په ورځ د جاج ټاون پوهنتون لخوا را جوړ کړی شوی یو ویبنار ته خپل وینا کې ویلي چې کووډ 19 یو تاریخي وبا ده، خو زیاتوي تر اوسه په نړۍ کې تر ټولو زیات انساني زیانونه د کال 1918 وبا اړولی وو چې نږدې 50 ملیونه خلک یې وجلي وو. دغه وبا په امریکا کې 250,000 خلک مړه کړي وو. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو اغیزمنه شوو کسانو شمیره 1.5 ملیونه ته نږدې ده، او په امریکا کې یې نږدې 3.5 ملیونه خلک اغیزمنه کړي. امریکا دا وخت په نړۍ کې د کووډ 19 نه تر ټولو زیات اغیزمنه هیواد دی. په دویم نمبر برازیل هیواد دی، چرته چې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه 1.9 ملیونه نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي. هندوستان دا وخت په نړۍ کې دریم نمبر هیواد دی، چرته چې پرون تر 1.5 لک پورې نوي کیسونه رپورټ شوي. مجموعی شمیره په دغه هیواد کې 1 ملیون ته ورنږدې کیږي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان صدر عارف الوی د اولسنا د کرونا د مخنیوي لپاره د لوی اختر په موقع په احتیاطي ګامونو د عمل کولو خواست کړی دی. بلخوا د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھوټو زرداری ویلی دی یوازې د هغه ګوند د کرونا د مخنیوي په ښه اراده لري. بلخوا ته غیر ملکی هوایی کمپنو لکه اتحاد، قطر او امارات ایرلاینز د پاکستانی مسافرو لپاره د سفر نه مخکې د کرونا ټیسټونه لازمی ګرځول دي. په دې موضوع باندې تفصیلی رپورت د اسلام آباد نه رابعه پیر راکړي.
پاکستان چې دا وخت پکې د کرونا د رنزورانو شمیره 2,55,000 پورې رسیدلې او د امرو شمیره 5,300 څخه زیاته ده. په نړۍ کې د کرونا وایرس د زیاتو رنزورانو د هیوادونو په نوم لړکی پر 12 نمبر دی. په هیواد کې د 13 ورځو راهیسې د کرونا رنزورانو په شمیره کې کمی راغلی ده، او دا ویری څرګندېږي چې د لوی اختر په مهال د تګ راتګ له سببه کرونا یو ځل بیا خورېدای سي. د پاکستان صدر عارف الوی په اسلام آباد کی یو دستوری سره وینا کی دوله سخه خواست وکړو چې د احتیاط کول سخه د وبا د خطرې مخه نیول کېدای سي. پاکستان حکومت د کرونا وایرس د رنزورانو په شمیره کې کمی د سمارټ لاکډاون خپل تګلارې او ضرورت تر مخه هسپتالونو او رنزورانو ته اسانتیاو ورکول ګرځول. په لاهور کې یو دستوری سره وینا کی د قدرتی آفاتو د ادارې NDMA مشر لیفټیننت جنرال محمد افضل دا وکړه چې د کرونا د رنزوران لپاره اسانتیاو ورکول عمل پتندی سرا روان دی.
پاکستان کے لگ بھگ 25 ہسپتالوں میں جو ہے انٹروینشن کی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ اس مہینے کے آخر تک ہم 2,500 بیڈ سے تھوڑا زیادہ بیڈ آکسیجن اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ لگا چکے ہوں گے.
دا پاکستان شاوخوا 25 ہسپتالوں کی اسانتیا ورکول کیجی دا روانی میشتی ترپایا پوری با 2,500 بسترے نوری لگول کیجی او ڈاکٹرانو او نرسانو تا احتیاطی او دا ٹیسٹونو سامان ورکول کول کیجیم. خود پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری ته یو بیان د لاری د حکومت د کرونا په اړه پر کارکردګۍ نیوکې کړې او ویلي چې د ډاکټرانو ژوندونه بچ کول لپاره په کار دي تیرې کې انصاف خپل تګلارې کې بدلون راوړي. پاکستان کې د 13 ورځو راهیسې د رنزورانو په شمیره او ټیسټونو کې کمی له سبب حکومتي شمیرو ته د شک په نظر کتل کیږي، او د پیپلز گوند مشر په دې اړه حکومت ته د سند په مقابله کې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د ټیسټونو شمیرې سرګندولو چیلنج هم ورکړی دی، او دوی تور هم لګولی وو چې ټیسټونه نه کول د اولس په ضد د حکومت سازش دی چې د خلکو ژوندونه د خطرې سره مخ کړی دی. بل پلو ته بهر ملکی هوایی کمپنیو اتحاد ایرلاینز، قطر ایرویز او امارات ایرلاینز له اړخه پاکستانی مسافرو لپاره نوی هدایت جاری کړی سوی دی چې تر مخه بهرني هیوادونو ته تلونکو لپاره د کرونا ټیسټ کول لازمي ګرځول سوی دی، او دغه ټیسټ نبا خلق خپل د تک څخه څلور ورځې وړاندې د منظور سو لیبرټری څخه کولای سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د اپولیو د مخنیوي لپاره د کارکونکو ادارې مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وای چې د کرونا وبا له عمله ځنډول شوی د پولیو پر ضد د کمپینونو لړۍ یو وار بیا شروع کولو لپاره تیاریانې مکمل کړې شوې دي او په لاولنۍ مرحله کې به دوی په کوټه بلاک کې شامل لسو یونین کونسلو کې ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین ورکوي. دوی وای د کرونا وبا نه ځان ساتلو لپاره دوی خپل تګلاره هم بدل کړې ده او احتیاطي ګامونه هم پورته کړي دي. په پاکستان کې سګنی کال وسپورې د پولیو یو کم شپېته کیسونه ریپورت شوې دي او په بلوچستان کې چې په دې کې 14 کیسونه د بلوچستان نه دي. د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي پی تفصیلي ریپورت تیار کړی.
د بلوچستان ایالت پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکو ادارې یو ایس ایم مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ وی ډیوه ته وویل په ایالت کې د کورونا وبا له امله ځنډول شوی د پولیو په ضد کمپینونو لړۍ یو ور بیا پیل شوه. د رواني میاشت د شلم تاریخ څخه به د کوټ بلاک شامل د کوټ ضلع په لوس یونین کونسلو کې به دغه د پولیو په ضد شپږ ورځنی کمپین چلول کیږي. دغه کمپین د پاره ټوله چمتووالی ګړندې کړې دي.
موږ کوم کمپین چې دی هغه په لوس یونین کونسل د کوټ ډیسټریکټ کې دی. اصل کې داسې دی چې دا کمپین موږ په دې منځو چې یو خو دا پینډمیک چې سو د کووډ 19 کا دغه باز موږ ډیر کمپین تقریبا الموست څلور میاشتې موږ کمپین چې غه سسپند نو په دې باندې موږ ان شاء الله تعالی په دار روان شل تاریخ په کوټه کې موږ دا کمپین شروع کوو پیل کوو او په دې کې موږ الموست یو لک لزر اکشنر او ټارګټ دی.
ډاکټر آفتاب کاکړ نور زیاته کیس په دغه کمپین کې د پولیو د ډلو لخوا وکښنیان ته څاسکی ورکولو په اړه تګلارې بدل کړي ده چې مخکې به د پولیو څاسکی ورکوونکو ډلې پر یو کس یا زنانه باندې مشتمل وي خو اوس به دوه کسان یا زنانې د پولیو په ډلو کې شامل وي او دغه به د سختې سارنې لاندې کار کوي.
پر دې کې موږ خپل سټریټیجیم چینج کړی دی سنس چې اول خو په وای علاقه کې یو یو ټیم وو مطلب یو کس وو هغه به ټیم وو لیکن دا ور موږ خیر دی دوه ټیمان هغه دوه کسانو ټیم دا واستو کوروتا او موږ دا کوشش کوو چې په دې کمپین کې کم سے کم انټریکشن د کمیونټي غاده ټیمان سره په دې باندې موږ یو ترتیب ورکړی دی ټریننګ خاص و ټیمان ته غشرو دی چې کوم ایس او پیز دی هغه فالو کړي.
دا وخت په ټوله دولت کې د پولیو د کیسونو تعداد نه 50 تر رسیدلې دی. په بلوچستان ایالت کې تر دم غړي پورې دغه د پولیو د کیسونو تعداد څور لسته. خو تیر کال په بلوچستان ایالت کې 12 د پولیو کیسونه مخته راغلي وو. خو دغه د پولیو د مخنیوي د لپاره کارکونکي چارواکي وایي دغه وسنۍ د پولیو کیسونه اکثره په پښتني سیمو کې تصدیق شوی دی. چې اوس هم دلته د پولیو څاڅکي ورکولو څخه په لوی تعداد کې انکاري پلانونه موجود دي. چې دغه د پولیو په ختمولو کې سخت مزاحم دي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
دویم کال دی چې د پاکستان قبایلی سیمې د زیلو په شکل کې د خیبر پختونخوا صوبې سره شاملې کړې شوې دي. د دې باوجود چې د حکومت لخوا د قبایلی زیلو لپاره د فندونو ټاکلو او د ملک نوري سرکاري ادارې هلته د جوړولو لوزونه شوي وو مقامی خلک د حکومتي حسونه خوشاله نه دي. مقامی خلک وای دوی وسه پورې دوه کال تیرې دوه پسوم په خپل علاقه کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی لیدلې او پولیس هم وسپورې خپل چارج نه دی سنبال کړی. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال عدنان بیٹنی راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د وړو د میلیونو د اتحادیې مشر محمد اقبال وایي چې صوبایي حکومت د پنجاب نه د 15 لک ټنه غنمو اغېستو معاهده لاسلیک کړي او د یوې میاشتې غنم د صوبایي حکومت سره شتون لري. ولې بیا هم میلیونو ته د غنمو کوټه نه ورکوي؟
مونږ د حکومت ته خوانه یو بورې هم نه ملاویږي. مونږ له ګیو 4,950 کې مونږ د پنجاب نه غنم اجو او هغه مونږ دلته ګرل کوو په تقریبا 1,050-1,060 دی کې مونږ اوړو ورکو.
خیبر پختونخوا نه گاونډي هیواد افغانستان ته د غنمو او اوړو د سمګلینګ په اړه د نوموړي ویناو چې په بارډر خواوشا ولس ایجنسی نظر ساتي نو څنګه بیا د سمګلینګ کېدلی شي؟
هر کله چې په پنجاب کې د غنمو کمی راشي یا د غنمو لږ غوندې شاټیج راشي هغوی زموږ په شوبه دا الزام ولګوي چې دا سمګلینګ کېږي. هلته انسان نشي تللی نو غنم او اوړو سمګلینګ بچي.
په رستو کې د پاکستان مرکزی حکومت د غنمو په برآمد کولو بیلابیل 8% ټیکسونه ختم کړي وو او سرمایه دارو ته اجازه ورکړې وه چې د بهر نه په لویه کچه غنم برآمد کولی شي. د بهرنی هیوادونو نه تاجرانو ولې تر اوسه پورې غنم برآمد نه کړی شول؟ په دې اړه مو چې کله پیښور کې د غنمو کاروبار کوونکي ګل صاحب جان نه وپوښتل، نو د هغه وینا و چې په نړیوال مارکیټ کې د غنمو بیا اوچتېدلو له وجې تاجرانو لا سودا نه ده کړی.
کوم چې ډیوټی دې هغه ختمېدو کې تقریبا 45-40 ورځې ولګېدې، اوس چې موږ چې امپورټران دي مارکیټ ته انټرنیشنل مارکیټ کې تیزی راغله، کته $14 $237 ته مارکیټ یوکرین ریټ لاړو، لکه څو چې انټرنیشنل ریټ ته هغه وختلو. دویم وجه دا ده چې ټول دنیا کې وړ کې 20% د غنمو فصل کمی رپورټ را روان دي. کمالات چې روان دي نو ګورنمنټ هم پکار دي چې دې کې انټر شي، خاص کر کې پی کې ګورنمنټ نو 4-5 لاکھ ټن غنم امپورټ واخلي، ځکه چې موږ یې نو چې دې نه چې مزید مخکې حالات دسمبر جنوري کې بیا خراب شي.
د اتحادیه د غړو د وینا تر مخه ملونو ته د غنمو کوټا د ستمبر په میاشت کې ورکول شي. خوروان کال د هیواد په کچا د غنمو پیداوار د تیر کال په پرتله کم شوه، ځکه اوس د ټاکلې شوې میاد نړوان دي د حکومت نه د کوټې مطالبه کوي. کلمو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر او د خوراک محکمې ډایرکټر سره د خبرو کولو هڅه وکړه، نو هغه د مصروفیاتو له امله خبرې اونکړي. د ځای مطبوعاتو تر مخه تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان د یوې اعلی پایې غونډې په محل هدایات جاری کړي چې صوبایي حکومتونه دي د غنمو او وړو د ذخیرندوزۍ خلاف اقدامات وکړي، او د هیواد په کچا د غنمو او وړو یو شان نرخونو ټاکلو دپاره د صوبو ترمنځه یو بل سره تعاون کولو باندې زور هم راوړی دی. اجلاس په موقع عمران خان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونو ته هدایات هم جاری کړل چې افغانستان ته د غنمو او وړو د سمګلینګ مخنیوي په اړه دی کوټلي ګامونه پورته کړي. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
د پاکستان مالی کال 2020 د پاره د بجټ تیارولو په دی باندې د بحث په موقع د قومي اسمبلی 302 غړو کې 101 غړو په دې کې برخه اخستی وه، او د اسمبلی 101% غړو په دې بحث کې هیڅ قسمه برخه نه واغستی. دا خبره په پاکستان کې په آزادو او په شفافو انتخاباتو باندې نظر ساتونکو ادارې فافین په خپل رپورت کې کړې ده. دوی وایي د اسمبلی په دې غړو کې زیاتره هم د واکمنه پاکستان تحریک انصاف نه دی. دوی په خپل رپورت کې دا هم وایي چې په بجټ باندې د بحث په موقع خزو قانوندانانو ته ډیره کمه موقع ورکړی شوې ده. په خپل وزیر اعظم عمران خان هم 13 غونډو کې یوازې په سلورو کې برخه اخیستې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیو خبريال ارشد حسین راکړي.
د فافل لخوا جاری شوی رپورت کې ویل شوی چې په دغه غړو کې د زیاتره تعلق د واکمن تحریک انصاف ګوند او د هغه د اتحادی ډلو سره وو. رپورت بیا وایي د قومي اسمبلی هغه غړي چې په اجلاس کې د بجټ په بحث کې برخه نه دا غستلې، په هغه کې د شپېتو تعلق د واکمن تحریک انصاف ګوند، د شپږ دیر غړو تعلق د مخالف مسلم لیگ نون ګوند، او د سلی رښتو غړو تعلق د مخالف پیپل ګوند سره وو. او په دې کې سلور غړي د متحد مجلس عمل او د بلوچستان عوامي پارټي سره لوخ لري. د فافن رپورت بیا وایي چې د فاینانس بل د معرفي کولو په حق له د قامي اسمبلی ټوله 13 غونډه شوه، او د 370 غړو په ایوان کې یوازې 199 غړو په بجټ باندې په بحث کې برخه اغستلې. رپورت زیاتوي چې د بجټ په اجلاس کې زنانه او نارینه غړو پر لپسې 1% او 19% وخت اغستلې. د پاکستان په جمهوریت او سیاسي عمل نظر لرونکي د سیړنیز ادارې پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي صف امریکا وتوای دا هم په پام کې نیول پکار دي چې دا ځل د کورونا وایرس د وبا لقبل زیاتره غړو د بجټ په غونډو کې برخه نه و اغستلې. هغه وایي د هیواد په بجټ باندې بحث کې برخه اغستل د هر یو غړي لپاره مهم دي، خو د پاکستان سیاسي تاریخ خای چې دلته غړي د خپل ګوند د پالیسۍ نه انحراف نشي کولی.
چونکی بجټ ان چیزونو میں سے ایک چیز ہے جس میں آپ پارٹی کی اگر مرضی کے خلاف ووٹ دیں تو آپ کوئی ڈیفیکشن کلاز لاگو ہو جاتا ہے، یعنی آپ ممبر شپ جو ہے وہ بھی آپ لوز کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس کو ووٹ تو پارٹی کی ہدایت کے مطابق دینا ہے. تو اس لیے بہت سے ممبرز جو ہیں وہ ان کے اوپر کو بہت زیادہ رائے، کیونکہ رائے قائم کرنے کے لیے تو بہت محنت بھی کرنی پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے اور کوئی دیکھیں کہ بجٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس لیے بہت سے لوگ اس میں اس لیے حصہ لینے سے کتراتے ہیں، خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے ہیں.
ہغوائی بجٹ پہ ہغا سیزنو کی یو سیز دے چرتا چک یو غڑے دا گن دا مرزے پر زد ووٹ ورکڑی نو دا ہغا غڑی توب ہم زنڈولی کی دیشی او زکا زیادتر غڑی پہ بجٹ باندے دا رائے ورکولو نا ڈڑا کوی او بلا دادا چی پہ بجٹ باندے دا بحث لپارا مطالعہ ہم پکار دا. دا رپورٹ تر مخا پہ یو سل نہ نوی غڑو کی یو سل دو پنزو سڑو او وسل ویخ زنانا غڑو پہ بجٹ باندے بحث کے برخا اغستلی وا. پہ دے کے دا نہ نوی غڑو تعلق دا واکمن تحریک انصاف گن دا اتسل وی غڑو دا مخالف مسلم لیگ نون گن دا یو دیرشو تعلق دا مخالف پیپل گن او دا سلو روغڑو تعلق دا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل ڈالی سر دے. رپورٹ جاتوی چی دا تیر کال پا بجٹ اجلاس کے دو سو دیرش غڑو چی پکی یو سل سلور اویا سڑی او شپک سلویغ زنانا شامل دی پا بجٹ باندے بحث کے برخا اغستلی وا. پا دے کی دا پینز نوی غڑو تعلق دا پاکستان تحریک انصاف گن دا اتسل وی غڑو دا مخالف مسلم لیگ نون گن او دا یو دیرشغلو تعلق د مخالف پیپل گوند سره وو.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په پنجګور ضلع کې د پاکستان د فوز تر مخه نامعلومه وسلوالو د فوز په یو کانوای حمله کړې ده او پکې لږ تر لږه درې فوزي عسکر وژل شوي دي او پنځه نور پکې زخمیان دي. دغه پیښه پرون د نهې په ورځ شوې وه. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
د پنجګور مرستیال کمشنر شبیر بادینیوی چې دوی د تیری ورځې مقدمه په واشو کې د لیویزو په مودیت کې د نامعلومو په ضد باندې ثبت کړله. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت یو عالی رتبه مامور بیا وویل چې دوی د دغې پیښې د بیلابیلو اړخونو پلټنې پیل کړي دي او په دې ترڅ کې معلومات راغونډوي. تر اوسه پورې په دغه پیښه کې ککان خلک نه دي نیول شوي. د ده په خبره چې پر شکمنو ځایو باندې د دغو کسانو د نیولو لپاره عملیات روان دي. په کوټه کې د پوز د عامه اړیکو د څانګې عالی رتبه مامور وویل چې د ځینو خبری رسنیو له لوري د پنجګور د تیر ورځې په پیښه کې د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیره ډیره زیاته بیان شوې ده. د ده په خبره چې اوس هم په دغه پیښه کې د مړو شمیره درې اته ټپیان دي او د پنځو عسکرو وزن ناسمه ده چې په سیمچ هسپتال کې تر درملنه لاندې دي. تیره ورځ له کوټې څخه د 1500 کیلومتره په واټن باندې د سویل لویدیځ په لور د ایران له سرحدي پولیس سره نږدې د پنجګور د گیچک په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو پر امنیت خوندي ساتونکو باندې هغه مهال ډزې وکړې کله چې دوی عادي ګزمې کولې. لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخستی وو. ادا یې کړې ولا چې دوی 15 ګاډۍ هدف کړې دي. پنجګور د مکران ډیویژن برخه ده چې ریسی د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز گوادر موجودیت لري. دالته بلوچ وسلوالي ډلې ډېرې فعال دي. لتیرې یوې لسیزې څخه دالته امنیتي وضعیت ډېره خرابه ده. بلوچ وسلوالو ډلو د کښتې کچې ګوریلا بریدونه ترسره کوي. دوی له مرکزی حکومت اسلام آباد څخه په خپلو وسایلو کې زیاته برخه غواړي. دوی دلته امنیتي سرتیری او د سپیک پروژې هدف کوي. د پنجګور دغه پیښه په روان کال کې په بلوچستان کې دا دریم غټ برید دی چې ترسره کوي. د مې په میاشت کې د بولان د پیرګای په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو شپږ د ملیشه قوو عسکر ووژل او څلور ټپیان کړي وو. او دغه ډول د مې په پیل کې هم د پنجګور سره نږدې د بولیدی په سیمه کې د یو میجر په شمول شپږ د ملیشه قوو عسکر وژل شوي وو. بلوچ وسلوالی ډلې په نورو سبو کې هم دغه عملیات ترسره کوي. د جون د میاشت پر 29 باندې بلوچستان لیبریشن آرمی په کراچي کې پر سټاک ایکسچینج باندې برید وکړي چې په نتیجه کې د درو شخصي سرتیرو په شمول یو د پولیسو عسکر ووژل شو. که څه هم په بلوچستان کې د نامنې پیښې دوام لري خو بیا هم د بلوچستان حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس دغه د نامنې پیښې کمې شوې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو السلام علیکم. د وایس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع ورځ کال 2000 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی د تازه او مهمو خبرونو سر ټکی. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 ته نږدې شوې او په دی وایرس د ملوشو کسانو شمیره 15300 نه زیاته شوه ده. او افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د ورګړېدو دوه کال وروسته هم د سیمې ځای خلک وایي هیڅ مثبت بدلون نه دی لیدلې او په حکومت یې نیوکې کړي. د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي. او په افغانستان کې د خپلو 15 فوزي اډونه د وټلو امریکایي فیصلې ته په افغانستان کې دفاعي سیړونکو په خپل خبرګون کې ویلي امریکا باید له افغانستان نه په وټلو کې د احتیاط نه کار واخلي. او واست خبرونو تفصیل. پاکستان کې د کورونا وایرس د سار د مرکز شمیرې خای په دغه هیبات کې د تیر یو شواروس په محل د کورونا وایرس 2015 په تازه پیښه حساب شوې دي او 18 په کسان په دغه وایرس مړ شوی. دا محل په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته ناروغانو شمیره 2,55,000 او په دغه وایرس د مړو شو کسانو شمیره 15,300 شپږتیا ته رسیدلې ده. په پاکستان کې د کورونا د څار د مرکز د شمیرو تر مخه په سن صوبه کې 1,00,000 پنجاب کې 8,000 پنځیش په خیبر پختونخوا کې 2,000 او په بلوچستان کې 11,000 ناروغان په کورونا وایرس اخته دي. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شو کسانو شمیره 15,00,000 ناوړېدلې او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د اخته کسانو شمیره 1,40,00,000 نه زیاته شوې ده چې زیات کسان یې په امریکا کې او ورته سیرما په لاتینی امریکا کې مړ کړي دي. د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر 1,15,000 ته نږدې شوی او په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره د 15,00,000 نه اوړېدلې ده. په بلوچستان کې د پاکستان د فوز په یو قافله وسلوالو بریت کړي چې پکې درې فوزیان وجل شوي او وطن ور جوړ بل دي. د بلوچستانو وسلوال تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دې بریت پړه په غاړه اخیستی. افغانستان ته سیرمه د پاکستان قبایلی سیمې په پښتونخوا کې د ورګړېدو دوه کال وروسته هم د سیمې ځای خلک وایي هیڅ مثبت بدلون یې تر دې دمه نه دی لیدلې او په حکومت یې نیوکې کړي دي. د داوو باوجود په دغه سیمه کې د ترقۍ کارونه د نش برابر دي. د سیمې وکیلان وایي تر اوسه په یو شمیر پخوانی قبایلی سیمو کې عدالتونه نشته او د یو کوټلي عدالتي نظام ارمان لا تر اوسه د غلط نیمګړی پروت دی. ځای خبريالان وایي په دغه سیمه کې د پخوا په څیر اوس هم لیوي ځواکونه امنیتي چارې سمبالوي او پولیس لا د غلط خپل کار نه دی پیل کړی. حکومت وخت په وخت وایي په قبایلی ځلو کې د ترقۍ کارونو لا ځانګړي فندونه ورکړي دي او په سیمه کې امن په ځای کړی دی او ډیر زر به خلک په دغه سیمه کې یو مثبت بدلون وویني. خولس په دغه حکومتي تسلیو نیوکه کوي او وای حکومت اوس هم دوی ته د برابرۍ په اساس نه ګوري او د دغه سیمه خلک د ژوند د بنیادی سہولتونو لکه هسپتال، سکول، انټرنیټ او د پاک اوبو د سہولت نه به برخې دي. په افغانستان کې د خپل 15 پوزي اډونه د وټلو امریکایي فیصلې ته په افغانستان کې دفاعي سیړونکو په خپل خبرګون کې ویلي امریکا باید د افغانستان نه د خپل عسکرو د ایستلو په وخت د پوره احتیاط نه کار واخلي. د افغانستان فوزي ماهرین وایي طالبانو له امریکا سره د لوزنامې سرغړونې کړې دي نو ځکه په کار ده چې د افغانستان نه د وټلو په وخت امریکا د احتیاط نه کار واخلي. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړي چې د طالبانو سره د تړون په اساس په افغانستان کې د 15 پوزي اډونه خپل پوزیان ایستل شروع کړي دي. بلخو د امریکایي پوزونو مشر کمانډر جنرال مکنزي افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د سولې او پرمختګ ترڅنګ د امنیت د ټینګښت لپاره د امریکا ملاتړ او همکاري به په خپل ځای وي ترڅو افغانستان بیا د ترګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل نشي. افغان صدر اشرف غني هم یو ځل بیا په دې خبره زور ورکړی چې طالبان باید د جګړو نه اوزي. د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د هانګ کانګ په اړه ځانګړی صدارتي امر دستخط کړي چې تر مخه به د غیسیمه ته هم لکه د چین په سیر ځانګړی حیثیت ترلاسه شي. صدر ترامپ دغه فرمان 13 ورځ په سپینه ماڼۍ کې د دستخط کولو وروسته په چین ټکونه کړي او ویلي دي د چین ترقی د امریکای لپاره لوی خطر دی. دا په داسې حال چې چین او امریکا د یو سور جنگ په لور روان دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړل دي؟ دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان افغانستان سره په خپلو سرحدي پولو پخوانی او روایتي تجارتي لارې د تجارتي سرګرمو لپاره پرانستې دي، او د واګا سرحد هم د افغانستان د تجارتي لارو هندوستان ته د اوریدو لپاره پرانستې ده. نن په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل یو تفصیلي اداري لیکلی ده. د اداري سرحد ته د راهدار تجارت ډان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکلی دي چې د افغانستان د تجارتي مال نه ډکو لارو ده هندوستان ته د اوریدو لپاره د واګا د سرحدي پولې د پرانستو په سره به یقینا چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکو باندې ډیر ښه اثر پریواسي. پاکستان خپل ټولې سرحدي پولې د وړاندې نه افغانستان سره د تجارتي راشه درشه لپاره پرانستې دي. افغانستان ته د پاکستان لخوا د واګا په سرحدي پوله هندوستان سره د تجارت لپاره د راهدارۍ د اسانۍ په ورکولو به د جنگ ځپلي افغانستان هندوستان ته د خپل تجارتي مال په لیږلو کې زیاتوالی راشي، او دا شان د افغانستان اقتصاد به خیرازه شي. دا خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان د امریکې، افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی، خو په افغانستان د خپل تجارتي مال هندوستان ته د لیږلو لپاره نه یوازې د واګا لار په مکمله توګه بند کړی وه، بلکې خپل پاکستان هم افغانستان سره خپل تجارت ډیر راغونډ کړی و. ادارې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کال 2010 په مارچ کې د تجارتي راهدارۍ لوزنامه هم دستخط شوې ده، خو بیا هم هندوستان ته د خپل تجارتي مال رسولو لپاره په افغانستان د واګا لار بند کړې شوې وه، ځکه چې د پاکستان په میز د کورونا وایرس د خونړۍ وبا د مخنیوي په غرض د زیست روزګار د بندولو په سلسله کې دا اقدام ضروري و. خو د پاکستان دا عذر د افغانستان حکومت او تاجرانو ته قابل قبول نه دی، او د افغانستان له طرفه د پاکستان په دې حرکت تل شکونه کېدل، ځکه چې د واګا د سرحدي لارې په بندولو افغانستان د خپل تجارتي مال په هوایي جازونو کې هندوستان ته په وړلو مجبور شوی و، او دا عمل افغان تاجرانو ته قیمتا ډیر ګران پرېوتو. په سیاسي او تجارتي حلقو کې د پاکستان دا حرکت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تجارتي راهدارۍ د شویل لوزنامي خلاف ورزي ګڼل کیږي، او دی د پاکستان او د افغانستان ترمنځ نور زیاته نااعتباري پیدا کړې ده. دا اخبار لیکي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي راهدارۍ په لوزنامه کې د امریکې د پخوانی صدر اوباما حکومت لوی کردار ادا کړی و، او د دې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ موجوده د کال 1950 لوزنامه ختمه کړې شوې ده. خو د افغانستان د ډیرو مخورجو خلکو په نیز د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارتي راهدارۍ د موجوده لوزنامه هم مکمل نه ده، ځکه چې په دې لوزنامه کې هندوستان ته د خپل تجارتي مال افغانستان ته د لیږلو اجازت نشته، او د دې وجه د پاکستان او د هندوستان خپلو کې خراب تعلقات دي. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي بشکا چې د درې واړو ملکونو ترمنځ د راهدارۍ د تجارت په حق را یو لوزنامه به سویلي ایشیا او وست ایشیا کې یو خیرازه تجارتي لار پرانیزي، ځکه چې د دې سیمې په ملکونو کې د پریمانه ګټور تجارت امکانات موجود دي. دان اخبار خپل اداریه کې زیاتی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي راهدارۍ د لوزنامي کې دوه په وخت ډیر خلک خوشبینه وو چې د دې لوزنامي په برکت به د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تعلقات هم خواږه شي، او دواړه ملکونه به د تجارت لپاره یو بل ته د راهدارۍ اسانه ورکړي. خو د افسوس خبره ده چې د سیمې د خلکو دا امیدونه پوره نشول، بلکې د تیرو څو کلونو راشي د پاکستان او هندوستان نازک اقتصادي تعلقات نور زیات خراب شوي دي، چې لویه وجه د پاکستان تمیز په کشمیر کې د هندوستان د فوج په کشمیریانو باندې جاری ظلم زیاته دی. دیس از سویلي ایشیا کې د آزاد تجارت ارمان تالا والا کړی دی، هندوستان بے شکه چې په سیمه کې د تجارتی سرگرمو مرکز دی. په دې سبب هندوستان لا په دې ځان پویول پکار دی چې خپل ګاونډي ملکونو سره د ورځ په زیاتی خرابیدونکو تعلقاتو له سببه هندوستان او ټوله منطقه د پریمانه تجارت د اصلي فایدو نه محرومه ده. هندوستان چې څومره زر خپلو وړو ګاونډیانو سره تعلقات خواږه کړي، دومره زر به د ټولې سیمې د خلکو ورځ پخ کېدو شي. دا خبره د یاد لرلو وړ ده چې په دې خطه کې په پرتو ملکونو کې د دنیا د نورو ټولو ملکونو نه غربت او نیستي زیاته ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د مرکزی کمانډ کمانډر جنرال کنت مکنزی د افغان صدر اشرف غنی سره په یو ملاقات کې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې د ژمنې باور ورکړی دی. د افغانستان صدارتي نائب ویاند داوا خان امینپال ډیوا ته ویلي دي چې جنرال مکنزی افغان صدر ته ویلي دي د امریکا فوزونه به تر هغه وخت پورې افغان فوزونو سره مرسته کوي تر څو چې افغانستان د دې جوګه شي چې بیا نه د ترهګرو خوندي جاله جوړ نه شي. جنرال مکنزی د افغانستان سفر په داسې موقع باندې کړی دی چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون هم په افغانستان کې د 15 امریکایي فوزي مرکزونو نه د امریکا د فوز د وستلو تصدیق کړی دی او دا پرمختګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن معاهدې سره سم دی. افغان سیرونکو وايي د افغانستان نه د بارانی فوزونو وتل د امن معاهدې برخه ده. امریکا ته دومره زر د افغانستان نه وتل نه دی پکار. تفصیلی ریپورت به د ریوه خبريال حکمل روان راکړي.
دا څرګندونه د امریکا دفاع د مرکزی کمانډنۍ کمانډان جنرال کینت مکینزی 13 ورځ د جولای پر 14 مل افغان ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې کړي. مکینزی ویلي هیواد به افغانستان کې د سولې پرمختګ امنیت لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ منایم راستیال ویان د وخان مینپال لډوی سره په خبرو کې ویل چې جنرال مکینزی ټینګار کړی چې د دې لپاره افغانستان ته راغلی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې سولې او پرمختګ ترڅنګ د امنیت ټینګښت لپاره د امریکا متحد ایالاتونو ملاتړ او همکاري پر خپل ځای ده ترڅو افغانستان بیا د ترهګرۍ لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښاغلی مینپال وویل
په دې لیدنه کې دواړو لورو د امنیتي وضعیت د سولې پروسه د امنیتي او دفاعي قواو پر حمایت او د امنیتي مشارکت پر دوامدار کېدلو باندې بحث کوي.
مینپال وايي افغان ولسمشر اشرف غنی هم یو ځل بیا په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان باید له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. جنرال مکینزی داسې مهال کابل ته راځي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لا هم ډیر دی او افغان حکومت او طالبان پر یو بل د دې وضعیت پړی وراچوي. په ورته مهال د ناټو عمومي منشي ینس تلتربر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي طالبانو له بریدونو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پر بهیر باور کموي. دای وايي موږ له ټولو لور غواړي چې په چټکۍ سره بین الافغاني خبري پیل کړي. ناتو متحدین به د سولې بهیر ملاتړ لپاره زمونږ پر فوزي حضور مشورې رواني وساتي. یانستر ډلبرکوای په افغانستان کې د تاوتریخوالي وسنۍ لوړه کچې په ځنګړې توګه د افغانز وکونو پر وړاندې د طالبانو د حملو په نتیجه کې ده د منلو وړ نه ده. یانستر ډلبر په خپل پیغام کې ویلي چې تاوتریخوالي د بې ثباتۍ لامل کیږي او د سولې پروسه تر پښتنو لاندې راولي. د سیاسي او فوزي چارو نن کې محمد غفور مهدی لا ډیوی سره په خبرو کې ویل سره لدې چې د افغانستان دولت لخوا له 4 زرو زیات بنديان طالبانو ته ورخوش شول، خو لا هم دوی پر خپل تعهداتو کلک نه دی ولاړ او لا هم هغه اعمالو ته چې پکې ملکی خلک او نظامی ځواکونو ته مرګجوب لاوړي دوام ورکړي. ښاغلی مهدی وویل
کچیر ته نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووزی، طالبان خپل تعهداتو ته وفادار پاتې نشي، نو زه په دې عقیده یم چې په افغانستان کې به وضعیت دغه سی و بحرانی حالت ته ورسیږي چې بیا به کور په کور، کلی په کلی او ورور په ورور به یو بل وژنو. نړیوالو ټولنو ته باید دي چې له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو کې ډېر محتاطانه قدم کیږي. دغه د شلو کالونو د دوی تلفات کاغذانی دي او که اقتصادي دغه نادیده و نه نیسي او د افغانستان د ولسونو راتلونکي ته هم پوره پوره پام وساتي او له بلې خوا خپل حیثیت هم زیانمن نه کړي.
حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
پاکستان حکومت وای چې د پاکستان لخوا د افغاني صادراتو د پاره د هند سره د واګه بندر لار خلاص کړه او نن به د واګه پولینا د افغاني صادراتو نه ټرکونه هندستان ته ورسیږي. د پاکستان حکومت وای د افغانستان د صادراتو د پاره د واګه بندر د خلاصېدو فیصله کړې و او دغه بندر نن نه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د پاره د ټولو احتیاطي تدابیرو په پام کې د نیولو سره د افغانستان د صادراتو د پاره پرانستل شو. تفصیلی رپورٹ پی د ډیو خبريال حکمل روان راکئ.
د افغانستان د صادراتو لپاره د واګه بندر پرانستل شو. افغان حکومت وایي چې د پاکستان لخوا د افغاني صادراتو لپاره د هند سره د واګه بندر لار خلاصه کړي او نن به د واګه بندر څخه د افغاني صادراتو نه موټرونه د واګه بندر لاره هند ته ورسیږي. حکمل صدات پر لکابل رپورٹ راکوي. افغان حکومت وایي چې د دوی د سوداګرۍ روابط له پاکستان سره د کورونا وایرس د خپرېدو له وجې خنو روان، خو په دې وروستۍ میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ حالت د پخوا په څیر عادي روان دی. هغه بندرونه چې مخکې تړل شوي وو بیرته ورو ورو پرانستل کیږي او د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس جواد ددبیر وایي د سپین بولدک او تورخم بندرونو سربیره نوي بندرونه د سوداګرۍ پر مخ پرانستل شوي چې غلام خان، انګور اډا او په ډنډي پټان ولسوالیو کې د خرلسی بندر رونه دی یادول ور دی. د وای هغستونځ چې د کراچۍ په لار کې خند وو د پاکستان دولت لخوا حل شوی او نن دی افغان صادراتو لپاره د هند سره دی واګه بندر هم دی افغاني صادراتو پر مخ پرانستل شو او نن بنه موټرونه چې افغاني صادرات لیک دی وی دی واګه بندر څخه تیر شي او هند ته به ورسیږي. خاغلی ددبیر وویل
بندر واګه باز شوه نو موټر
دای وای نن دی افغانی صادراتو لپاره دی واګه بندر پرانستل شو. دی افغانی صادراتو نه موټرونو ته د تورخم بندر لاره دی واګه په طرف اجازه ورکړل شو او تر اوسه هیڅ قانوني مشکلات وجود نه لري، خو لا تر اوسه یاد نه موټرونه واګه ته نه دی رسیدلی، خو واګه ته پر لاره دی. د پاکستان حکومت وای دی افغانستان د صادراتو لپاره دی واګه بندر د خلاصېدو پریکړه کړې و او یاد بندر بنن د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولو تدابیرو په پام کې نیولو سره د افغانستان د صادراتو پر مخ پرانستل شي. یاد وزارت وای په دې کار سره غواړي لدې لارې له افغانستان سره سوداګري بیرته پخوانی حالت ته بوزي او دا چاره د دواړو هیوادونو د سیاسي اړیکو د راغېدو سبب هم کیدلی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دا پریکړه داسې محل کړې چې د افغانستان د ری کرنی ستوکی او میوی دا وخت رسیږي او غاړي لدی لارو له افغانستان سره سوداګری بیرته پخوانی حالت ته بوزي. ملي سوداګر حجی لطیف وای د پاکستان لخوا په دې ورستیو کې د غلام خان، انګور اډي او دندې پټان خلاصي بندرونه خلاصول د افغانستان د سوداګرو او د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره مهمه لارې ګڼي. حجی لطیف ویل
کوم لیارې چې دا وزاید یا خلاصې شوی دي، دا و چې د انګور اډ لیارو او د ګل د اغل لیارې خلاصو لیارو، بلکې دا وسانه چې کوم لیار چې پاکستان ودا کړی هند سره چې وصل کیږي او په دین خوري و کې افغانستان به خپل اقتصاد په خو ودری.
که څه هم له پاکستان سره خلاصي لارې دي سوداګرۍ لپاره مهم یو ګټورې دي، خو په ټوله کې د کابل او اسلام آباد ترمن سوداګري تر پخوا 50% کمه شوې ده. دې ته په کتو افغان سوداګر په دې باور دي چې د پاکستان لخوا افغان سوداګرو ته ستونزې او وخت پر وخت له ترانزیتي تړونونو سرغړونې د دې سبب شوي چې ډیری افغان سوداګر نورو هیوادونو ته مخه کړي. د سوداګرۍ او ترانسپورت پراختیا لپاره افغانستان تر ډیره منځنۍ اسیا ته مخه کړي. په دې لړ کې دی افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو څو ورځې وړاندې د ویډیوي کانفرنس له لارې په خپلو منځونو کې په اسانۍ سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژي او پانګونه غږېدلې دي او د دریو واړو وزیرانو د یادو چارو په عملي ګامونو غږېدلې چې له مخې به یې له یادو هیوادونو سره د افغانستان سوداګرۍ او ترانسپورت لا اسانه شي. حکمل صدات، دیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان او د افغانستان تاجرانو د افغانستان د صادراتو لپاره د واغا پولا پرانستلو د فیصله هرکلی کړی دی. دوی په دې هم خوشاله دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم د تجارت لپاره ټولې پولې پرانستل شوې دي. د پاکستان افغانستان د شریک چیمبر آف کامرس صدر خانجان الکوزی ویلي دي نه یوازې د واغا پولا بلکې د غلام خان انګورډا او د سپین بولدک د لارو پولې پرانستلو فیصله به هم د تاجرانو او د دې کاروبار سره تړلي خلکو دپاره او د دواړو ملکونو دپاره ډیر ګټور ثابتېږي. د ملګري ملتونو د رپورټ تر مخه په 2018 کال کې د افغانستان اکسپورټس یا صادرات 3.5 میلیونه ډالرو ته رسیدلی وو. افغانستان چې کم مالونه هندوستان ته لیږي په هغې کې وچه میوه، سبزیانې او فروټ شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ریاض حسین تیار کړی.
په خیبر پښتونخوا کې د صوبې د چیمبر آف کامرس پخوانی مشر شاهد حسین وایي د پولو د پرانستو سره به نه یوازې تجارت ته وده میلاو شي بلکې روزګارونه به هم پیدا شي.
زمون خلق هم انوال دی وی انڈیا سر بزنس کئی دا افغانستان نا پا ٹرانزیٹ لگا پروڈکٹس روڑی او مسکی انڈیا تا فارورڈ کئی کووڈ 19 چی کل رالو نا دیکھ بن سو نو خدا ریگولر آنو یا جی کم زمون دا صوبی خلق باگی کی انوال دی اگی دا افغانستان نا خریداری کئی دا مختلف آئیٹمو پا ڈرائی فروٹ کے پا سبزیانو کے پا کورخا و لوبیا و پا مایو کے ازی طول شیزونے کی چی کم خلق انوال دی نو آغا خلق خوشحال دی.
د پاکستان او افغانستان د ترانزیټي معاهده مطابق افغانستان خپل مالونه د پاکستان د لارې هند ته لیږلی شي، خو د هند نه د افغانستان لپاره د درآمداتو اجازه نشته. د ملګری ملتونو د شمیرې مطابق د هند او افغانستان ترمنځ په کال 2018 کې تجارت 3.5 میلیونه ډالر ته رسیدلی وو. افغانستان زیاتره میوه، دالونه او سبزیانې هند ته لیږي. د پاکستان لخوا افغانستان سره هم تجارت کیږي چې پکې زیاتره تجارت د تورخم او چمن د پلو علاوه د غلام خان انګور اډه او خرلاچی په لارو هم مقامی اوسیدونکو سامانونه اوړي او وروړي. د ملګرو ملتونو د شمیرې مطابق تیر کال 2019 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.3 اربع ډالر تجارت شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند په اسمبلی کې قرارداد جمع کړی دی چې د ګورسل، ناواپاس او انګور اډې لارې دی د افغانستان سره د تجارت لپاره پرانستل شي. د انګور اډې لاره څو ورځې وړاندې پرانستل شوې وه، خو ناواپاس او د ګورسل لارې هم اوس پورې بندې پرتې دي. مقامي خلک وایي دغه لارې چې تړل شوې دي نو روزګارونه ختم شوي دي او د پولې پورې غاړې دوی د خپلو خپلوانو سره تګ راتګ هم نشي کولی. پدې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال ارشد مومند راکړي.
نثار مومند په قرارداد کې ویلي د افغانستان سره په پوله په ګڼ شمیر لارو تجارت کیږي. د نواپاس، انګورډې او ګورسل لارې د هم پرانستل شي. نثار مومند دی وته ویل دغه لارو پرانستل به د جګړه ځپلو سیمو په معیشت کې او د نور روزګار مواقع پیدا کولو کې مهم رول ولوبوي.
نن د وخت ضرورت حالات هم خدي
د وزیر اعظم عمران خان د افغانستان لپاره خصوصي نماینده محمد صادق درې ورځې وړاندې ویلیو د کورمی خرلاچی او د جنوبی وزیرستان انګور اډې لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې، خو د باجول، نواپاس او د مومندو د ګورسل لارو پاړه سن ویلی کوم چې نږدې د 13 کالو نه را پدې خو د تجارت لپاره تړلې شوې دي. په کال 2013 یولسم کې په باجول او مومندو کې د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو په وخت د غلارې تړل شوې وې. د مومندو اوسیدونکو زید خان ساپی وای د لارو تړلو او په پوله اسغن تر لګیدو سره د دوی روزګارونو تر څنګ د پولې پورې غاړه خپلوانو سره تګ راتګ هم اغیزمن شوی دی.
او پاغي کې هم د جنگ په دوران کې هم زمونږ واډه واغا بارډر چې کومه ده هغه هم کولاوي تجارت کیږي او دغه شان نوې دروازې هم کولاو شولې چې پاغي باندې د سکه یاتریو د پاره د بستونه وصولو نو بل طرف ته قبایل دا هم یو ګیلا او پریشانی په مخ ته چې زمونږ دې طرف ته د امن باوجود چې کومه زمونږ کاروبار بند دی، زمونږ تګ راتګ بند دی،
د تیر کال د اگست په میاشت کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د مومن ډیم پرانستې پر مهال وزیر اعظم عمران خان د زی خلکو د ګورسل لارې پرانستو د غوښتنې په ځواب کې ویلي دا لار به زر پرانستل شي. خو د سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ساجد مومن ډی وته ویل د پولې پورې غاړه امنیتي وضع له کبله دا پریکړه د ځان ښکار ده او متعلقه چارواکو سره د دې حل راوستو دپاره خبرې روانې دي.
د افغانستان ګورنمنټ نشته پورې کلیرنس دی نه راغلی نو ګورسل بارډر دا هی پورې نه پوجاویږي. اوس نږدې ورځې کې څنګه کوم د افغانستان لپاره کوم نوې سفیر د غوښتنې مارټین دغه چې څنګه په ګورسل بارډر باندې سره کوم حاضر دی چې دا زر تر زر کولاو شي.
د ګورسل او نوو پاس لارې د افغانستان ننګرهار او کونړ سیمو سره لګیدلې دي کومې چې د ډېرې مودې راهسې د تګ راتګ او تجارت لپاره کارول کېدې خو د تیرو لسو کالو راهسې اوس بندې پرتې دي. کاروبار کوونکي وایي د نورو لارو په نسبت د ګورسل لاره د افغانستان د کابل او جلال آباد ښارونو ته نږدې ده او د پرانستو په صورت یې د افغانستان سره د راکمېدونکي تجارتي حجم کچه سیوا کېدی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وایس آف امریکا دی خبري خبرونه ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د نیا پاکستان هاوسینګ سکیم شروع کولو لپاره یو منصوبه وړاندې کړې شوې ده او په دې منصوبه کې به په ډومبنو یو لک کورونو باندې د حکومت لخوا د 3 لک روپۍ د کور په سر باندې سبسډي ورکړی کیږي او د دې نه علاوه د 15 او د 10 مرلو کورونو په سر باندې به د سود شره هم کمای. خو ماشی سیړنکاران وایي چې حکومت لپاره به دغه قسمه پالیسی په عمل کې راوستل ډیره ګرانه خبره وي، ولی چې په دومره کمه سود په شر باندې به بانکونه هم په اسانه قرضې ورکول نه ډډه کوي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوه خبریال حمید الله تیار کړی.
د پښتونخوا د هاوسینګ اتارټي په خوانی ډایرکټر جنرال سیف عثماني وایي بینکونه په قرضو ورکولو آماده کول او بیا د سود شرا په 15% ټینګه ساتل به د حکومت لپاره ګران وي.
په کار جدا دي فکس وساتي چې دې کې په فیوچر کې کمې بشي، کمې خاصم نه کیږي خو بشي به پکې نه کیږي. نو دې لپاره شرط دا پکار دي چې چا سره مخکې نه چرته هم کور وي په پاکستان کې نو هغه تر بل پلاټ نه ورکی، نو دې سره به ډیر شي هغه د انویسټمنټ او دا کم چې قیمتونه باندې خلک اثر انداز کیږي او نور څه کیږي نو هغه ټول مخنیوي به وشي.
د دې مراعاتونه د فایدې اغستلو لپاره ضروری ده چې کور جوړونکي یا سرمایه لرګونکي د روان کال د دسمبر د 1 نیټې پورې دا رعایت واخلي. سیړونکي او مطبوعات وایي د کرونا د وبا له وجې د کم آمدن او هم په سرمایدار ډلو کې د نوي کورونو یا د ودانو د پاره توان او طلب ډیر کم دی. سیړونکي دا هم غني چې د نوی پاکستان سکیم د پاره خوښ شوې ځمکه او بیا د کورونو جوړولو د لګه اندازه به هم لګول وي. سیف عثماني وایي وړاندې د 2.5 او 5 مرلو په کورونو د لګه اندازه لګولې و.
د کور کنسټرکشن کاست او د پلاټ چې کم کاست دا دواړه ډېر بنیادی ایلیمنٹ دي چې آیا داسې ځای کې ځمکه غسته شوی ده چې هغه کاست دی، هغه ریزنیبل دی او هغه کور چې دی هغه هم داسې مونږ استیمیټ لګولې. کله چې ډی جی پرنشل هاوسینګ اتارټي و ما چې را په 16 لک کې 3 مرلې کور په 3 یو ډرینګ روم او 2 کمرې او کارپورټ او نور څه فکسچر سره دا په 16 لک کې سره د پلاټا او سره د ترقیاتي اخراجاتو جوړې دي شي. او فلیټ چې دی هغه تقریبا 10 لک کې چې خو ځای کې ځمکه واغستل شي 1100 سکوير فټ ملاوي دي شي.
د نوی پاکستان هاوسینګ پروګرام لاندې غټو ټیکدارانو او بلډرز ته هم د پیسو د منبع د نه پختلو او د اجازه نامو د اسانول هم ویل شوې دي. په تعمیراتي شعبه او ودانو کې کارکونکو د پاکستان انجینرینګ کونسل غړي طاهر خټک وایي په تشو خبرو او پر اختیار کار اسانولو کې ډیر مزل دی.
په بلډینګ پرمټس اغشتو کې بیا هغه کې مخکې کار کولو کې ان او سیز اغشتو کې ډیفرنٹ ګورنمنٹ ډیپارټمنټس دي چې هغه تاسو ځای او غونه ان او سیز اخلي یا بلډینګ پرمټس اخلي. بدقسمتۍ نه یو سرکاري دفاتر او د خلکو مزاج داسې جوړ دی چې هغه د فیسیلیټیشن پر ځای چې کوم نه نو مسائل خلکو ته پیدا کوي او هرډلز جوړي. په خله باندې ونه خو یو بل خبره ده خو د دې امپلیمنټیشن یا زموږ چې کوم موجوده کم سټرکچر دی نو هغه کې بده د پر څنګه پیس کریټ کیږي یا هغه د پر بغه میکانیزم چې کوم دی هغه به غوینو هغه باندې وضاحت پکارم دی. هغه باندې اوسه پوره چکم دی ګورنمنت سو وضاحت نه کړي.
سیړونکو وايي په ظاهره د دې سکیم لاندې ورکړشي مراد د شتمن سرمایدارو او بلډرانو په ګټه تمامېږي او د دې سکیم حقيقي ګټي عام او بیکور اولس تر سوال با په دې سکیم کې نور بدلون وغواړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د دې ور اډیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.